السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو دغه سي د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیر او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه ورو
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ازبکستان کې او د پاکستان د پوز مشر جنرال داهیل شریف په امریکا کې دي په دې وروستیو کې خبر ایجنسۍ باړې تستانه شوي کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې وادې نه دي پوره کړې افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار پوهنتون کې د طالبانو او داعش سره د تړاو په تور ویش زده کوونکي نیولي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپلې ورځنۍ دورې په اخره ورځ د لوړپوړو ازبک چارواکو سره نور ملاقاتونه کړي دي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره د انرژۍ د سیمې د امنیت او تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کړې بلخوا پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکې د دفاع وزیر اشټن کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړی دی د پاکستاني پوځ لخوا پرون خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو د ترهګرۍ په ضد د جنګ په اړه خبرې وکړې پرون جنرال راحیل شریف د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو د پوځ د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر پرونې خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې په دې وروستیو کې خبر ایجنسۍ باړې تستنې شوې جنگ ځپلي کورنۍ وایي چې حکومت ورسره د وعدو مطابق مرستې نه دي کړې که څه هم چارواکي وایي چې دوی د باړې لپاره پر یوې ځانګړې پروژې کار کوي خو د دغه ځای د کاخیلو یو قومي مشر مینارګل افریدي نن مشال ریډیو ته وویل
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعده ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټویلونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شیم ونه شو مغه سه پرته دي لکه څنګه وو نو کډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې او ماټر به خطا شو د پته نه لګېد چې چا په کور به پریوز د ډېر مشکلاتو نه او د ډېر خورې نه وتلې اوس واپسی کړې دا خو بس مغه سه لک پټوګه پراته چا ته سہولت نه ملو شو یو قسم
د پاکستان پوز باړه کې تیر کال د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف عملیات پیل کړل چې له کبله یې زرګونه کورنۍ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته بې کوره شوې چارواکي وایي چې دوی هرې راستنېدونکې کورنۍ ته 15,000 روپۍ ورکوي په دې وروستیو کې د راغلي زلزلې سوات ځپلي خلک وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د اړو خلکو پر ځای د خپل ګوند غړو سره مالی مرستې کړې دي زلزلې تر ټولو ډېرې ځپلې سیمې مټې خلکو پرون مازیګر سوات پریس کلب کې خبرونه ته وویل چې حکومت دې د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي په همدې حال کې د سوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر په خپل یو جاري شوي بیان کې منلې چې د مرستو پیسې داسې خلکو ته ورکړل شوي چې کورنۍ ډېر نه وه وران شوي خو هغه زیاته کړې چې حکومت به د دې مسلې د حل لپاره ګامونه اخلي افغان ځواکونو د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو سره د همکارۍ او تړاو په تور نیولي دي دا کسان څو هفتې مخکې شوې حکومت زه دغو مظاهرو وروسته ونیول شول چې دوی پکې د طالبانو او داعش د جنډو په رپولو سره د هغوی په حق او حکومت په خلاف شعرونه ورکول پرون ناوخته د ننګرهار والي سلیم کندوزي جلال آباد کې خبرلاند وویل
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او هم دغه سر دی په اوتاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د روان ته ادامه ورکو ترڅو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پندون کې ولرو کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي دا غي باره کې هم اقدام کیږي
د چارواکو په خبره نیول شوز د کونکو کې دوی د ننګرهار ولایت 15 د هواد نور او سیمو سره تعلق لري افغان چارواکي وایي ترکمنستان به افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو د دوو پروژو له لارې 1000 میګاواټه بجلی ورکوي د افغانستان برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې په دې اړه یې د جرمني او هندي کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د دې پروژې عملی چارې به د راتلونکي کال په لومړۍ میاشتو کې پیل شي. دا په خبره دې سره به د هیواد بجلی یا برېښنا ستونزه هواره شي. د دواړو قراردادونو لګښت ایشیا پراختیایي بانک ورکوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د فرانس پولیس د دویم هغه ترهګر په لټه کې دي چې باور کیږي د پیرس د ترهګر بریدونو وروسته تښتېدلی دی. په همدې حال کې یو مدافع وکیل ویلي پولیسو د بلجیم یو مشکوک تن د نیولو درې موقع درلودې خو درې واړه ځلې پرېښودل شوی دی. په داسې حال کې چې د نومبر د 13 تاریخ حملو کې ککړو کسانو د نیولو لپاره اروپایي کوششونه پراخه شوي دي، فرانس او روس پرون په شام کې د خپلو هدفونو د ویشتلو لپاره هوایی بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. د پیرس په بریدونو کې 198 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر زخمیان شول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه حملو ذمواري منلې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان د دې میاشتې په لومړیو کې په ټاکنو کې د خپل ګوند تر بری وروسته له وزیر اعظم احمد داود اوغلو وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې اردوغان او داود اوغلو ترمنځ د خبرو اترو وروسته وشو. اردوغان د نومبر د لومړۍ نیټې ټاکنو لپاره تر هغې وروسته غږ وکړ چې حکمران ګوند عدالت او پرمختیا د جون د میاشتې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. یاد ګوند اردوغان جوړ کړی او اوس یې داود اوغلو مشري کوي. اوغلو ونه شو کړلی چې په دریو اپوزیشن ګوندونو کې یوه سره هم ائتلافي حکومت جوړ کړی شي چې له کبله یې اردوغان د بیا ټاکنو غږ وکړ. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونم د بشیر گواخنه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان وزیر اعظم د ازبکستان او د پوځ مشر د امریکا په سفر دی. د خبر ایجنسی د باړې واپس شوی کډوال وای حکومت ورسره د مرستو ژمنې پوره نه کړې.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادېر څه کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټولونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حال شي، یو شی ونه شو، مغسې پرته دي لکه څنګه وو.
د سوات رسته سلسله ځپلي خلک وایي حکومت ضرورتمندو ته سمې مرستې نه ورکوي.
چیرې پوځیانو کیمپ نه لاړو زموږ نوم پټواري صاحب نه ولیکلې، ما ته وایي درخواست راسره هم پروت دی، ستا کوټه ما لیکلله سړی ته پاگل یې.
په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران د پولیسو د خراب سلوک شکایت کوي او دا به هم وره چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
د ماشومان جنسي تشدد په دې کې روز په ورځ باندې اضافه کیږي، ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پوځ مشر په داسې حال کې د امریکا سفر کوي چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگټن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډه موده کې د دوو مشرانو سفرونه په ولسي حکومت د پوځ بې باوري ښایي. د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف پرون آن د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف د امریکې د سفر په مهال د امریکې د دفاع وزیر ایشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ لخوا پرون خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکې دفاع وزیر وویل چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګې ISPR په دې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکې دفاع وزیر ایشټن کارټر ته ویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قامی اتفاق په مټ وباسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکې د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR پرونی خبر پاڼه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکې د ګډو ځواکونو قمندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قمندانانو سره هم لیده کاته کړې دي. امریکې ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگټن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوه میاشت وروسته ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوځ په ولسی حکومت باور نه لري.
اوس د هند په حواله باندې د هغې چې کوم پالیسي ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوځ یو قسم خراب شوه. افغانستان په حواله باندې میاسه خاصه پالیسی نه لرلو خو عمومي توګه باندې سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مختبره قوت دی دغه کوشش دا ورته دی نه بالکل دا پالیسی دی واپس واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یوولس بجو
حجره په یوونیمه بجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنټ سي پولیټیکل چارواکي وایي د باړي سیمې لپاره پر یو ځانګړي پرمختیايي منصوبې کار کوي، دغلته ستانې شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. له جګړو پوځي عملیاتو له وجې له باړي څخه بې کوره شوي په زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت سکولونه یا اسپتالونه یا روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږدم د پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي، خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وې. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریده مشال ریډیو ته وایي
امو سره ډېرې عودې شوې وې، په هغو کې په سلو کې په شلو فیصدو عمل شوی دی، په بوکایا ودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه ویران شوي دي، سکولونه ویران شوي دي، سپتالونه ویران شوي دي، سړک ویران شوي دي، پلونه ورزیدلی دي، ټوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړي دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړي دي. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د بوړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي، نو د دغو د کوم شګون مجه ته وخول د دغو ټولو ضرورت دی. حکومت یې په باندې غور وکړو و دا پنځ روسي نو د بوړې ډیویژن لا ور کوي.
او د بوړې مینار ګل پرې دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه بوړې ته راغله دی، خو دلته ورته ساسانتیا وی ور نه کړی شوی.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادیر سره کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حال شي. یو شیم ونه شو، مغه سه پرته دي لکه څنګه وو. نو کاډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو، بل طرف نه طالبان وو، بل طرف نه د حکومت مزایلې وې. او ماټر به خطا شو، دا پته نه لګېده چې چا په کور به پریوځي. د ډېر مشکلاتو نه او د ډېر خوارې نه وتلي وو. اوس واپسې کړې ده، خو بس مغه سه لکه پټاګه پرته دي، چا ته سهولت نه ملو شو. یو قسم
د باړې د خلکو د ستونزو په حق لمو چکله د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیايي پیکیج منظور کړی دی، او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی، خو په دې به لږه موده لګي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخېلو، شلوبر، ملک دین خیل، کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي، او په دوی کې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده، او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده. یاد دی وی چې باړه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، او اوس پکې حکومتي واکمنی بحال ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و پسیر قواریت و تعصب چی پی اسلامی ممالک کی من سرازی دا دی من دلاشی
رسی خود دا سی پکار دی کی اگی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ور لنډه موده وړاندې په سواد کې زلزلې ډیر کورونه وران کړي وو. یو ډیر زپل شوی سیمه مټاوه. پرون یې خلکو په یو پریس کانفرنس کې پر حکومت نیوکه وکړې چې دوی سره د کورونو جوړولو لپاره هغه مرستې نه دي شوي چې حکومت یې وعده کړې وي. دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په حکمران ګوند تور لګاو چې مالی مرستې یې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي. چارواکو منلې چې د پیسو په ویش کې درغلي شوې ده. وایي چې کوشش بکوي چې هغه خلکو ته هم مرستې ورسوي څوک چې ضرورت لري. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سواد پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمېر کلو ګامسیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبرې غونډه کې په صوبای حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی. په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
زمنګ سره کم راغلی دی جی دا دیو په سروې کې و مغستی و دیو کورونه تبا دی نن یوم تماشا کول شي س پارشل ډیمیج دیو سمو کمل ډیمیج دی او دیو ته وی چې زتا سو تسلی ساتي پټواری ورته وی تاسو کار به په هر صورت کیږي. کله چې منګله لیست راغه منګه جایزه واغسته نو کم غیر کسان چې چې د چا د چرګ اگېوم نه ماته شي او غولای په یو یو کور کې پټواری سلور سلور او پنځه پنځه چې کونه کړی دي او دا کم چې متاثرین دا ناشتي د خدای غریبانان ستاسو د مخې دي دی ولې یو خاص یو نه لیکل.
روستا په ګړه د زلزلې متاثر خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې.
عمران خان
مونږ به
یا حکومت
مونږ به
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه مونږ 70 پالو نمبر پالو نو دا تا کور بیا چیرې پوجاو کوم لاله زمونږ نوم پټواري شپ نه ولیکلې. ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته خیمه مې لا شو ته کسه باران نه بیا قوم امداد کړل زمو جونبړ جوړ شو چې زما په مال او بچ او هغه کور کې ناسما او غړي اثر تا او پټواري په پنځه شپې لرالم چې چې بلرالم او تحصیلدار صاحب لرالو موږ درخواست زموږ سره سم په جب کې موجود پروت دی دایره ته نکاله او دا زموږ پټواری مان واغس په دې پرې باندې سو کوم.
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلکو زیانونه شوی دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوی دي.
نسخانان چې زمنګ کم هو شو کم چې وزګار خلکو د چا نسخان نو شوی هغه خلک په دیو پسې شو په پټواری او په د نورو محکمې پاسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نسخان شي هغه خپل نسخان بچکاوه د خپل نور بچ بل باجی بچکاوه لوه لرګې بچکاوه کوټی د ستنې وهلې ټیګونه او دغه کول چې په ما باندې نور څه زیاتې دینه ونی شي هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم جوازګار خلک هغه په هغه پسې ورپسې شو خپل کار یو کم چې حقدار وغه پاتې کړو.
د مټي زلزلې متاثر خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کړه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې شو کوم پاتي زه وتا تاسو باندې لرو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لا تاسو اخ پر اتل چې شو کوم نه شي هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره خپل ګورشن جمع کی او درشی زواد دی راشي څومره شي چې به کله یو کس وکړي معلومه نه پاتې کیږي دا د قوم په سره بری قوم بلیږي.
په سواد کې د مرستیال ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر لاړه جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه یو شمیر غیر مستحق خلکو د کورونو بیا ودانې لپاره د حکومت څخه 2,00,000 روپو چیکونه اغستې دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغسته شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواری هم د څوکۍ څخه لړکړې شوې ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو شروع کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو په بلوچستان کې د بولان په بګوم سیمه کې لکویټي راولپنډې تتلون کې ریل ګاډي د پټلین اغورځېدلې چې پکې دیارلس مسافر مړه شوي دي او ویل کېږي چې تر سلو زیات نور شبل شوي دي. چارواکي وایي چې ریل ګاډي رسته لاغې د پټلین پرېوتې دي چې بریک یې کار پرېښودو. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بولان په آبی ګوم سیمه کې د سیشنبې په غرمه جعفر اکسپرس نومي ورګاډی هغه مهال له پټړۍ اوښتی چې بریک یې کار پرېښی او ټول یې ډبې یې نړېدلې. د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکټي په خبره په دې پېښه کې دیارلس تنه مسافر مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان دي. یاد ورګاډی چې د سیشنبې په سهار نهه بجې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ښار ته رهي سوی تر نوي کیلومتره سفر وروسته د حادثې ښکار سو. د اورګاډي په دې پېښه شکی مړی او ټپیان چې په سمدستي توګه یې په هیلیکوپټرو او ایمبولانسونو کې د کوټې سی ایم ایچ او سنډیمن روغتونونو ته راوړل. څو تنو ټپیانو یې د سترګو لیدلې حال له مشال راډیو سره داسې شریک کړ. دا پېښه یو دم وسوه. لومړی د اورګاډي رفتار زیات سو. زما په فکر چې بریک یې فیل سو. یو کژلې چې راغی او اورګاډی ونړید. زه په پنځم نمبر ډبې کې ناستوم. مرګ مو په سترګو ولید. موږ له مرګ بیرته راغلل او خدای یو بل ژوند راکړ.
الله تعالی نے دوباره زندگی دی ہمیں.
ٹرین کا بریک فیل ہوا ہے بس.
د اورګاډي بریک فیل سو. رفتاری بیخی زیات وو. کله چې هم موړ یا کژلیچ راغی نو ټول یې ډبې یې چپسپی او ټول ټپیان سول. بلې خواته د سنډیمن روغتون د شعبای حادثاتو مشر ډاکټر جعفر بیا مشال راډیو ته وویل یاد روغتون ته یې ټول یو دیرش ټپیان او پنځه مړي راوړي چې پکې د یوه ټپي تن حالت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د ملیشا ځواکونو د بلوچستان مرستیال مشر طاهر محمود بیا د پیښې په ځای کې له رسنوالو سره په خبرو کې وویل اورګاډی د بریک د فیلېدو له امله بې قابو سوی او ټول یې ډبې یې نړېدلې دي. کله چې دا اورګاډی آبی ګوم سیمې ته رارسېدلی نو بریک یې کار پرېښی. په داسې وخت کې چې کله بریک کار پرېږدي نو دوی بیا اورګاډی یوې خواته کوي. لیکن دلته په همدې وخت کې یو موړ راغلی چې له امله یې اورګاډی له پټړۍ اوښتی او چپه سوی دی. تر اوسه پورې دولس یا دیارلس تنه مړه دي. د لسو تنو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی او پاتې سل ته نږدې نور ټپیان دي. که څه هم تر دې وړاندې د بولان په شاوخوا سیمو کې بیا بیا بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له کوټې پنجاب ته پورتلونکو اورګاډو بریدونه کړي او په وار وار یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د صوبې امنیتي چارواکي په دې پېښه کې د هیڅ ډول ترهګرۍ لاس ردوي او وایي چې د اورګاډي دا پېښه د بریک د کار پرېښودلو له وجې سوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو تاسو ته د کوزی مومندو ایجنسی په شیرانو کلی کې سرکاري پرایمري سکول پنځه کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی و چې وروسته حکومت بیا دغه سکول ته خیمې ورکړې. د مشال ریډیو خبریال وایي چې اوس وسلوالو دغه خیمې هم وسوسولې دي. دا ساعت په دغه سکول کې اویا زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او د دې نه وړاندې په دغه سکول کې د زده کوونکو شمېره 200 وه چې اوس ډیره کمه شوې ده. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
د کوزه محمود ایجنسی شیرانو کلی سرکاري پرایمري سکول طالب وسلوالو پنځه کالونه وړاندې په باروتو والوځو چې وروسته حکومت دغه سکول ته خیمه ورکړي. خو وسلوالو دغه خیمه هم وسوځولې. د دغه سکول لږو زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي.
بادل دیم کې چار دیوالی مې او د استادانو زیم نشته. او بوم پکې نشته چیلی او وزیم راځي پکې.
یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کروندې په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناست وي نو یریږي هم.
دویم کې کوټی نشته دی، اوبه نشته دی، درایګانې نشته دی، د کوره روډ منګه دی کیری کو داره باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
ځمان اول چې باران موږ کور ته بیرته لاړ شو، ځکه کې نه کمره ورانه کنه او سیلای می بیا کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغوی د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړی دی. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیاتو، ولې دا سات دغه شمیر تر اویو راټیټه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسې لګي، چې کورسې درکو ټاټ لګي یا چاک لګي، دا زمونږ بورډ به تاسو لیدل چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم پی ماتې شي. خو موږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې ستاسو لپاره دا شیشته یا نشته او نه راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول پر لار دی ریګه ویني موږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسې زمونږ ولې دا موږ په خپل په بوند باندې بوند لیدل کنه.
بلخو تعلیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغوی دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د پاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه ته ویلي هم دي، خو لا هم ورله کومې پیسې نه دي منظوري شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته په اسلام آباد کې په سلګونو پښتانه د تعمیراتي کارونو مستوري کوي. دوی د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو څخه د غلطه برغلي خوای نه مستوري خده او نه هم ورسره د پولیس او ځایي کاروباریانو رویه سمه ده. یاد دی چې لنډه موده مخکې حکومت په پنجاب کې د ځینو پښتنو دوکانونو او اسلام آباد سره نږدې د کچا آبادې په نامه هغه سیمه ونړوله چې د پښتنو کورونه پکې وو. د غلطه میشتو پښتنو ویل چې دغې کار له چې ګڼ پښتانه ځوانان بې کوره او بې تعلیمه شوي دي. رابی اکرم خان پرې ریپورت لري.
په اسلام آباد کې کارکونکي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي مزدوران وایي چې کله دوی د مزدورۍ په انتظار وي نو د پولیسو لخوا دوی تنګول کیږي او ورته ویل کیږي چې په مرکزونو کې مودرېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مزدورانو وینا وه چې د نورو ښارونو په شان دوی د اسلام آباد د مختلفو سیکټرو په مرکزونو کې ودرېږي او همدلته نه دوی ته مزدوریانې ملاویږي، خو له بده مرغه دوی اوس د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په خپل پخواني ځایونو یې نه پرېږدي. د مردان اوسیدونکي عمران مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو څلور کالو راسې د اسلام آباد په F7 سیکټر کې مزدوري کوي، خو نن سبا بسره زیاتې روان دي. دوی چې هر ورځ بسره هم دا فکر وي چې مزدوري زر تر زره ترلاسه کړي او د پولیسو د خبرو نه بچ شي.
مزدوري حالات هم څه ګډوډ دي او بل دا خبره ده چې دا پولیس والم راځي دا مزدوران تنګي پریدي مونږ دلته کې بس کله یو بانا کله بل بانا کله دفتر والا شکایت کله بینک والا کله څوک کله څوک او بس دی وی چیرې دلته کې مکه نه او تاسو نه مسئله وی او دفتر والا د تکلیف وی بینک والا د تکلیف وی نو بس مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې زمونږ سمرسته وکي او زمونږ سره امداد وکي لکه چې دلته کې بیا مونږ پولیس نه پازابوي او نور مودا نور خلک نه پازابوي.
د ملکن اوسیدونکو جان محمد وای چې یو خو مزدوریانې کمې شوې دي او بل اوس د پولیسو مسله را مخې ته شوې ده. دوی چې اوس پر ورو مزدوران لپاره کار کول ګرانیږي.
خو به ډېر په تکلیف یو مزدوري ملاویږي نه کله څه پسې منډې وو کله څه پسې منډې وو کله خیراتونه راشي یو بل په وښو بس نه پوهېږو چې الله پاک زموږ په الله باندې رحم وکړي خو ډېره بېروزګاري ده او پوهېږو نه چې دا به مخکې څه کېږي نو.
یو بل مزدور داود چې د چارسدې اوسېدونکي دی وایي چې د حکومت لخوا مزدورانو ته د اسانتیاو ورکولو دعوې صرف بیانونه پورې دي او په عملي توګه حکومت هیڅ کار د مزدورانو لپاره نه کوي.
د درې څلور کالو راسې دلته اسلام آباد کې مزدوري کوم او دلته د غریب سړي چې کوم مزدوري دلته موږ ته ملاویږي هغه کې زموږ ګزاره ډېره ګرانه ده، هغه کې زموږ د کورونو ګزاره نه کېږي نو موږ د خپل حکومت زموږ دا مطالبه رچې زموږ لکه خیال دیو کې زموږ د مزدورو او موږ د ریلیف راکې.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د مسلې په اړه د اسلام آباد پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو اوره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په وپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12:00 بجې شوې دي. د بشیر ګوښنه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپل دوه ورځنی دورې په اخر ورځ د لوړ پوړو ازبک چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره هم د انرژۍ د سیمې د امنیت او تجارتي اړیکو په اړه خبرې اترې شوې. پرون بلخوا د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکي دفاع وزیر ایشن کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړې. د پاکستاني پوځ خو پرون پر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو د ترهګرۍ په ضد جنگ په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د راغلي زلزلې سواد ځپلي خلکو د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د اړو خلکو پر ځای د خپل ګوند غړو سره مالي مرستې کړې دي. بلخوا چارواکي وایي چې دا منی چې د مرستو پیسو کې ټګي شوې ده، خو د سواد مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر په خپل جاري کړي بیان کې ویل دي چې دوی به د دغه مسلې د حل لپاره کوشش کوي. په دې وروستیو کې خبر ایجنسۍ باړی ته ستنې شوې جنګ ځپلي کورنۍ وایي چې حکومت ورسره د وعدو مطابق مرستې نه دي کړې. که څه هم چارواکي وایي چې دوی د باړې لپاره په یوې ځانګړې پروژې کار کوي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت د وعدو باوجود هم دوی ته عملاً څه نه دي کړي. افغان ځواکونو د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د طالبانو داعش وسلوالو ډلو سره د همکارۍ او تړاو په تور نیولي دي. افغان چارواکي وایي ترکمنستان به افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو د دوو پروژو له لارې 1000 میګاواټه بجلی ورکوي. د افغان چارواکو په خبره د دغه پروژې عملي چارې به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې شروع شي. د تیرې هفتې ترهګریز برید په تړاو د شمالي پیرس په څنډو کې د پولیسو د چاپی په مهال سختې ډزې شوې دي. د رپورټونو تر مخه مشکوک کسان لا هم د سینټ ډینس زیرلې کې تر ډزو وروسته هم په یو اپارتمان کې پټ دي. دا چاپه نن سهار وختي د ترهګریز ضد پولیسو لخوا وهل شوې ده. پولیس سرچینې وایي چې د پیرس د تیر هفتې بریدونو تور پلانونکي عبدالحمید آبادو د دې عملیاتو هدف دی.
لند خبرینم د بشیر ګواخنه وری د لوسو په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګلیزي ژبو رسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو لیکلي. دغه لړکی د اردو ژبې جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې د بد مرغه د اول ورځې نه پاکستان او هند دوه خه غونډیانو په ځای د یو بل روایتي حریفان جوړ شوي دي او د رښتیو کې دغه دښمنۍ لوبې هم رانغښتې دي. او یو طرف ته هندوستان د کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی، نو بل طرف ته د پاکستان داخله وزیر هم وایي چې د پاکستان ډله هندوستان ته لیګلو مخالفت وکوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک رسپانه خپل ادریه کې وایي چې لډیر مدیر حسی داسې کیږي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه راوبللې شي، خو د غړو د غیر حاضرۍ په وجه باندې په 15 منټه کې ختم شي. د ادارې په وینا چې په یو غونډه باندې په لکونو روپۍ خرچ راځي او دا پیسې د ولس له جیبونو وستل کیږي. اوس چې د اسمبلی ممبران په غونډه کې ګډون نه کوي، نو داسې خو یو شمېر د ولسی خیر خیګړې بیلونه په ځای پراته دي او نه منظوري گی چې لکه بلې په دواړه اړخه د ولس تاوان کیږي. یو طرف ته پیسې خرج کیږي او بل طرف ته قانون سازی نه کیږي. ادارې سیاسي په داسې صورتحال کې د اسمبلی د سپیکر خصوصي ذمہواری جوړیږي چې هغه د اسمبلی د وقار خیال وساتي او د اپوزیشن ډلو سره سره حکومتي غړو له هم پکار دي چې په غونډو کې خپل حاضرۍ باور کړي او له اسمبلی د غونډو نه هسي غپ نه جوړوي، ځکه چې پارلیمان یو مقدس ځای دی. دلته د قوم د مستقبل فیصله کیږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیک ٹائمز مجلې لیکي کسه هم پاکستان د امریکا نه مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي، خو بیا هم د نړیوالو د غوښتنو سره سم د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې په 2014 کال کې د تیر کال په نسبت په ټوله نړۍ کې په ترهګرو بریدونو کې د 80% زیات خلک وژل شوي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی اکنامک مجله د وډرو ویلسن نړیوال سیړنیز مرکز د کارپوها مایکل کوګل مین د خلیل کې چې پاکستان د امریکانه په لوی شمیر کې مالی او پوزي مرستې اخلي خو د هغه وسلوالو ډلو خلاف په کاروي کولو کې ناکام ده چې د امریکا افغانستان او هند خلاف فعالیتونه کوي. د کوګل مین دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. مجله د کوګل مین له خالقي امریکا فکر کوي چې د دوی مرستې به اخر پاکستان د امریکایي ګټو دفاع ته تیار کړي، خو د نوموړي په وینا داسې ممکنه نه ښکاري ځکه چې د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل نه بالکل مختلفې دي. کوګل مین د مثال په توګه وایي چې حقانی نتورک او لشکرې طیبه امریکا خطرناکې ترهګر ډلې ګرځولې، خو داسې ښکاري چې دا ډلې پاکستان خپلې قیمتي اساسې ګڼي او پر خلاف یې ګامونه پورته کول نه غواړي. کوګل مین وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د پاکستان د اټمي پروګرام خوریدلو نه ویریږي او فکر کوي چې که دغه هیواد کمزوري کیږي نو ممکنه ده چې تر هغه ډلې یې اټمي وسلو ته ورسیږي او دغه به د ټول نړۍ لپاره لوی خطر وي. نو ځکه د جنرال راحیل شریف سره په خبرو کې به امریکایي چارواکي یو وار بیا د وسلوالو ډلو خلاف د کاروي غوښتنه وکړي او نوموړی به ورته خو وکړي، خو نورې چارې به د پخوا په څیر دوام ولري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د امن او اقتصاد لپاره د نړیوال ادارې د یو ایس ایړنې په حواله لیکي چې په 2014 کال کې ترهګر بریدونو په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2500 کسان وجلي او په 2014 کال کې خواوشا 3000 کسان وجلي وو چې پکې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا شمیرې د نړۍ د 122 هیوادونو نه راغونډې کړې شوې چې پکې د نیمې نه زیاتې وجنې بوکو حرام او اسلامي دولت نومي وسلوالو ډلو کړی دی. یاد سیړنیز اداره لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په 15 هیوادونو لکه افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او شام کې رامنځته شوي، یعنی د 2014 کال د ټولو وجنو 80% یوازې په دې هیوادونو کې مخې ته راغلي دي. بیا په دې 15 هیوادونو کې هم عراق تر ټولو زیات متاثره شوی دی. دا راز په 2014 کال کې ترهګرۍ نړۍ ته د څه کم 350 ارب ډالرو مالی زیان هم اړولی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیرې جمعې ترهګریزو بریدونو په تړاو د شمالي پیرس پسندو کې د پولیسو د چاپې پر مهال سختې ډزې شوې دي. د ریپورتونو تر مخه مشکوک کسان لا هم د سین ډینس ضلع کې تر ډز وروستو په یو اپارټمنټ کې پټ دی. دا چاپانن سر وختي د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا شوې ده. پولیس سرچینې وایي چې د پیرس د تیرې هفتې بریدونو تورن پلانونکي عبدالحمید عبادو د دې عملیاتو هدف دی. بلخوا د تیرې جمعې پر ورځ په پیرس کې د بریدونو وروستو فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د اروپایي هیوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې یو سل نه هیڅ کسان وجل شوی دي، خفګان یې ټولې اروپا ته رسیدلې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د سرګندونې پرون لا غرستو مخې ته راغلي دي چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د یو نیم سلو زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورنټ، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 109 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورونو چارو وزیر د نومبر په 15 په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل:
Les attentats abjects qui nous ont frappé
دا بریدونه په فرانس وشول، خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړي. په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دی فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د روپای چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم دیسیر د ګل پورس په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موخه خبريالانو ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول خو افغان یې ټول یورپ محسوس کړي په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو
د جرمنی چانسلر انګلا میرکل د ګل پروز بیا په ترکی کې خبريالانو ته وویل چې د نومبر په 15 د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبرې کړې دي
Hierzu wird Saudi Arabien, ich habe ja gestern noch mit dem saudischen König gesprochen.
Ma da November pa 15 la sama da Saudi Arab bacha Salman sara khabari ukri. Saudi Arab pa sham ki opposition zwakuno sara rabete kawi. Da dera muhim da che Saudi Arab pa de mazuda kar la para tayar shwedi. Mung ba tar khpla wasa da de rabetom la tar kaw. Che da shan pa sham ki da mukhtalif udalo sara da aman bahir shuru shi. Che pa natija ke bay aur bandushi. La de urusta ba da Islami dawlat waslawale dale par zid jagra jari o satil shi.
Da Paris da bridun urusta Fran په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي
مشال ریډیو تاسو ته د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 522 ضلعو کې د ادب او ځوانانو لپاره یو پروژې کار پیل کړی دی چې پکې به ځوانان روزل کیږي چې څه ډول دوی له بیلابیلو لارو د خپل اثار څرګندونې کول شي خدای نور ناصر په ریپورت لري
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یو داسې پروژه پیل شوی چې په کې به د سوبې د 15 بیل بیل ضلعو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب شعر او شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي بلکې دا به هم ورته شي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال رادیو ته داسې وویل
چونکه هر ځوان دا غواړي سیغه وزانت د اظهار څ زراعي وټلټوي نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو سیغه د شعر په ذریعہ د ادب په ذریعہ د نثر په ذریعہ یا د نوی سکم میډیم راغلي د لکه سوشل میډیا داس د دې په ذریعہ باندې د خپل مافیول زمير یو موثر اظهار وکولای شي
د رازق فهم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی خو ورسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل جبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او جبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لار وټاکي تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل دا په لومړي ځل ل یوې داسې پروژې خبرې چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هله منه ده چې یا د پروژې به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي
ادب او نوجوان یہ مجھے پہلی دفعہ اس طرح سننے میں
آیا ادب او ځوان دا ما په لومړی ځل اوریدلی او زه ډیره زیاته هیلمنایم ځکه چې ډیرای ځوانان دا سیدی چې بیکاره دي او د کولو لپاره کار نه لري زما به هغوی ته دا وړاندې زوی چې هغوی باید کتابونه ولولي ځکه چې کتاب ولولي نو بیا دغه ډول فورمونو نه لري چې لیکلې همسي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موجه را رسولای شي
ته خپل جذبات هم سب تک پہنچا سکوګي
د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل جبو د اکاډمیو مشرانو لیکوالانو شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استادو ګډون وکړ او هله یې څرګند کړ چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا شي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا
خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د ننګرهار پوهنتون ځنې اغست تکونکي نیولې دي چې څو هفتې مخکې یې د طالبانو او داعش په حق او حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره نیول شوو وشتو کسانو سره په هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. یاد دي وي چې د رستیو کې مطبوعاتو په ننګرهار پوهنتون کې د سخت دریځې په اړه ګڼ رپورټونه خپاره کړي وو. باز محمد عابد ریپورت لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یې وېشته نماسلین نیولې چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نو موري وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو، وېش کسان ماسلین ونیول شو. د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او هم دغه سر دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. مونږ به انشاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو تر څو یو ډاډمن امنیت پننګرهار په پندون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پښتنې په جواب کې چې لاریون کوونکو ماسلینو ته د پهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغه ولی نه دی نیول شوی وویل
زمونږ تحقیقات روان دي. کله چې مونږ خپل تحقیقات پورا کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې 2 تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه وشتو محصلینو کې 15 د نور ولایتونو دي لکه میدان ورداک، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان او 2 نفر د ننګرهار محصلین پکښې و چې د څېړونو د پاره جنت ملي ریاست دند په غاړه اخیستي چې دیو طاقت به په پوره توګه ترسره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمرالدین شینواری په مشرۍ لس کسیز پلاوی ننګرهار ته رسیدلې چې له لومړنیو لیدونو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استادو سره لیدنې ولري. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته لماشوان سره د جنسي تیریو پر ضد یوې کارکونکو ادارې ساحل ویل دي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لماشوان سره د جنسي تیریو 1515 پیته پیښې ثبت شوې دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې یوازې لالکانو ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسان بیا وایي چې باید د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره قوانین عملي کړل شي او په دې اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. له ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلی دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د څانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچه په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سږ کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوی، خو دا په دې معنی نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوې وي.
ممتاز حسین گوہر وای چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاړو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ جس تیزی سے
پاکستان کے لماشومان سرا د جنسی تیریو پیخے چے سمر تیزی سرا زیاتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سند صوبو کے خو سوک پا دے موضوع خبر ہم کول نگواری او آن دا چے خبریالان پر ہم دا شرم لوجه کار نکوی پا دا غسیمو کے خلق لماشومان سرا جنسی تیری لعزت سرا تڑلے گنی چے دا نور ہم دا یوب متاثر شوی ماشوم جون سرا بد کول دی.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات او خاص کر په زموږ په پښتونخوا کې او زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته، نه داسې قانون شته او بل داری چې لکه دا زموږ په پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو ناغه ماشوم ویلی شي او ناغه خبره په معاشره کې خلک په خپل باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي. لکه وجه هم دا ده چې نه د حکومتي چې کوم ادارې دي نه پې هغې بس ماشوم یو ماشوم ګڼي او هغې دوه نصیب یې سناخلي.
د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو کیس سکندر مخامخ راغلی و کوم خلک چې چا رپورټ کړی وو نو هغه خلک هم اوس په شا کېږي لګیا ځکه چې هغې ته اوس دمکیانه میلاویږي. نو لکه دا ډېر ضروري خبره چې رپورټنګ خو نه کېږي بهر حال، خو که چېرته کېږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي. دا یو ډېر ضروري خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلویټ شي، نور ایکسپوز شي.
ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومان سره د جنسي تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې،
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کار موندنې لپاره لومړنی ملي پروګرام پرانسته. ښاغلی غنی د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې ویل چې له دې سره به د بیروزګارۍ کچه کمه او د کار زمینی زیاتې شي. افغان حکومت د کار موندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتېږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ یې څرګند کړل چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلي غني وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,000 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه زرینو ته پیسې ورکړل شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهتري لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کاری پیل کیږي. په اول مرحله کې به 400 کلی او به پسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلی غنی وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یې لسګونو زرو کسانو ته کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یوه اندازه پیسې سپما شوې او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل شوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201.5 میګاواټه ده دوه برابره کړي چې په 1000 ولایتونو کې به 1000 بندونه جوړ شي چې 100 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه همدارنګه به 100 میګاواټه حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 240 میګاواټه برېښنا د تولید چارې پیل شي.
باید روشانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابر شي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکی کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې 1 لک کورونه جوړ شي چې چین هېواد د 1000 کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېښی او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنجوړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
پرن په خوست کې د ستکونکو نړیوال ورځ ولمانسل شو. یاد غونډه په شیخ زاید پوهنتون کې جوړه شوه او پکې هغه ستکونکو وسایل شو چې د خپل زدکړو ترڅنګ نور علمی او تحقیقي فعالیتونه هم ترسره کړي وو. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې ورو.
په خوست کې د محصلانو نړیوال ورځ دا ځل د هغو مخکښو محصلانو په ستایل ولمانځل شوه چې د درسي کال په موده کې د زده کړو ترڅنګ نور علمي او څېړنیز نوښتونه کړي ول. د یاد پوهنتون چارواکي وایي د دې کار څخه یې موخه زده کړو او علمي فعالیتونو ته د محصلانو لارې راهڅونه او د دې ترڅنګ ځوان قشر ته د دې روحي ورکول دي چې د هیواد آبادي او د وطنوالو هوساینه یې په علم او پوهې پورې تړلې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی ویل چې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو محصلانو ستایل او تقدیرول په پام کې نیولی چې د ښوونیز کار په موده کې له ځانه وړتیاوې ښودلي دي.
موږ هغه ځوانان چې هغوی د خپل تحصیل تر څنګ خپلې وړتیاوې ښودلې دي البته په علمي ډګر هغې لپاره موږ یو څه تعین لیکونه برابر کړي چې موږ دوی ونازو او خپل ځوان کشر دې ته وهڅو چې یوازې او یوازې د موږ او تاسو د دې ملک پرمختګ باندغه علم کده.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال اسد تڼۍ وایي چې د علمي سیمینارونو څخه موخه د محصلانو د پټو او ناسپړلو استعدادونو څرګندول دي.
علمي سیمینارونه موږ د محصلانو د پټ ځواک د دوی د وړتیا او د دوی هغه علمي اکیډمیک فعالیتونه چې دوی باید په پانځه کې د درسي بهیر سره ترڅنګ باید ترسره کړي د هغه د څرګندولو او د هغه د علمي ظرفیتونو د لوړولو په مخه په لار اچو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد زرولی صدیقی په خپل خبرو کې د محصلانو غوښتنه کوي چې په خپل مسلکونو کې د ځانونه ورسوي.
ځوان محصلین ته ځانګړی پیغام ده چې په خپل مسلک کې ځان ورسوي او د خپل هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره رغنده ګامونه پورته کړي.
د ورځې لمانځه دا پیغام لري چې د محصلینو ته یو الهام ورکړي چې موږ هم همدغه غندې ځانګړي ورځ لرو او دا زموږ د شخصیت او د موقف د انزور او اظهار پر خاطر باندې جوړه شوې ده.
بلورته د شیخ زاید شاید پانتون یو تر محصل په دې ورسوي کې په ځینو پانتونونو کې د محصلانو په جامعه کې د ناسالم سیاست او د نظام پر وړاندې د بعضو تحرکاتو له زیانونو څخه په اندېښنه کې دی.
نوم زیرمل حمیدي ده. د محصلینو څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې پانتون کې د سیاسي فعالیتونو څخه تیر شي او د نورو ډلو ټپلو پر وړاندې باندې چې دوی هڅول کېږي د هغې څخه دی تیر شي او په راتلونکي کې د یو هوسا او ودان افغانستان د جوړېدو په تکل کې شي.
د یادونې وړ ده، هر کال د نومبر 18مه د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.